السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون 8 نیټه دا ملي حمیر ساده مو د مشال ریډیو د غرمه 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم پروانه خبري غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو خوول خبرونه لا ګل ایازا
سړی مشر ملت خبرونو سره ټکی پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د نو مقدمو جوړولو مقصد د بیان ول دی د پاکستان فوج باید د نهم مې پیښو پلان جوړونکو خلاف کاروای کوي او په اوکران کې د بند نړیدو له وجې بشري او چاپیریالي ناورین رامنځته کېدو خطر زیات شوی دی تا خبرونو تفصیل پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د پر ضد دوه نورې مقدمې در شوې او د نظربندۍ په وخت کې هم پرې شپږ مقدمې در شوې وي عمران خان پرون په ټولنیزو رسنیو د ویډیو لینک د لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د قتل یو داسې مقدمه پرې جوړه شوې چې مقصد یې نیول دی نوموړی به نن د جون په 8 اسلام آباد کې د نورو مقدمو کې ضمانت ترلاسه کولو لپاره عدالت ته ورځي عمران خان پرونی وینا کې زیاته کړه
میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے
زه تیار يم چې هغوی به ما بیا نسی خو زه تاسو ته نن نور سوال غواړم زه د خپل ګوند مشرانو ته هم وایم چې تاسو به اوس په هوښیوي وي چې ما ولی ویش کاله مخکې د انصاف لپاره مبارزه پیل کړه دا اوس چې هر سره باندې او لزمون خلکو سره کیږي دا د پاکستان عام وګړي سره هر وخت کیږي چې کله هغوی د یو طاقتور مخامخ ودرېږي
عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل شاه محمود قریشي او د ګوند نور مشران د مئی پر 9 او 10 د مظاهرو پر مهال تاوتریخوالي ته د خلکو پارونې په تور نیول شوي وو قریشي د جون په 16 یو میاشت په زندان کې تیرول وروسته خوشی کړل شو بل خو د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې عمران خان په عدالت کې د درغلي حساب ورکوي د پاکستان فوج وايي په قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې تشدد له بشري غونو څخه د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د درولو په اړه بې اساسه تورونه لګول کیږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او فوج بدنامول دي چې سیاسي ګټې ترلاسه کړي دا خبره د پاکستان د فوج د عام اړیکو د سانګي ایس پی آر پون په پرشبي خبر پاڼې کې کړي چې یو اتیامي فارمیشن کمانډرانو د کانفرنس په پای کې شوې ده د پاکستان فوج فارمیشن کمانډرز کانفرنس د امنیتي ادارو یو له مهمو فورمونو څخه دی چې هر کال د تنظیمي امور ترڅنګ د ستراتیژیکو عملیاتي او د روزنې پر مسلو خبرې ترې کوي په دې موخه د فوج مشر ویل دښمن قوتونه او د هغوی ملاتړي د جعلي خبرونو او پروپاګاندې د لارې په ټولنه کې تفریق او ګډوډي رامنځته کولو هڅه کوي خو د ولس په بشپړ ملاتړ په دا ډول ټولې ترهې له ماتې سره مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر 9 د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال پر فوجي تاسیساتو او سرکاري او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیانونه واړول فوج د مئی د 9 او 10 تر پیښو شاوخوا یو اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو لجنې قوانینو سره سم د بلبګورو پر ضد مقدمه چلوي او په دې لړ کې فوجي عدالتونو کار هم پیل کړی دی وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا زمشو زلو لپاره په بجټ کې ځانګړي پرمختیایي پروژو شاملولو فیصله کړې ده د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړې چې وزیر اعظم په اسلام آباد کې د بهر مشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او محمد جمال الدین سره ملاقات پر مهال دا خبره کړې وزیر اعظم ویل چې د خیبر پختونخوا زمشوي زلو د ولس پرمختګ د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي د قبایلي زلو پارلماني غړو د زمشو سیمو د پرمختیا لپاره د بودیجې په اړه وړاندیزونه هم ورکړل د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې چین ایران او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په خپل لومړنۍ سفیر کې غونډه په بیجنګ کې کړې ده د خارجه دفتر پرون په جاري شوې بیان کې ویل چې د درې واړو هیوادونو پلاو د سیمه ایز امنیتي صورتحال او په ځانګړې توګه د ترهګرۍ د خطر په اړه تفصیلي خبرې ترې وکړې بیان زیاتوي چې د ملاقات پر مهال د درې واړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د امنیت په اړه د درې اړخیزه مشاورتي غونډې د تنظیمولو پریکړه هم وکړه چې په دې اړه به نور تفصیلات هم څېړل شي دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت په اسلام آباد کې د پاکستان چین او افغانستان درې اړخیزه خبرې کړې وې په پاکستان کې طالبانو د حکومت یو لوړ پوری ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. تازه د سه شنبه په ورځ د جون په شپږمه 25 تن افغان زندانیان د سین صوبې له زندانونو آزاد او چمن لارې افغانستان ته ولېږدول شول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری پر مشر لوټی ویل چې هڅه کوي پاکستان کې ټول زندانی افغانان را خلاص کړي. طالبان حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سین او نورو صوبو په زندانونو کې پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې د سین صوبې پولیسو په غور ور ویلي چې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. او د اوکراین په سویل کې د دنیپر پر سین د لوی بند د نړیدو له کبله بشري او چاپیریالي ناورین خطر زیات شوی او په زرګونه خلک د سیلابونو له ډېرو وروستو د سرپناه په لټه کې دي. د اوکراین د ژغورنې ډلو د جون په 8 د کافوخ کا بند نړیدو او د هغې د زیرمو له خالي کېدو یو ورځ وروستو له سیلاب ځپلو کورونو څخه د اوسیدونکو د ژغورنې لپاره کښتۍ وکارولې. دا لا څرګنده نه ده چې د بند نړیدو علت څه و. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د جون په 8 یو ځل بیا روس په دې تورن کړه او ویل چې دا بشپړ قصدي عمل دی، خو روس د بند ړنګولو پړه په کیف اچولې ده. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو لمشال ریډیو واوریدل چې ګلیاس درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له شاه محمود قریشي سره ملاقات کړي. په عین حال کې له ګوند نه جدا شو غړو د نوې سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړي. په خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې د 1400 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل شوی، خو د تعلیم څانګې په ترلاسه کولو کې پاتې راغله ده. وجه یې څه ده؟
تیاتر آبادی چې دی نو غریب ده، دغه غربت ته وجه باندې هغه وی چې مونږ بچی سکول ته لیږو، نو د دې په ځای کې مونږ لدی مزدوري کوي، زمونږ هغه ضرورت دی.
په خیبر پښتونخوا کې کاروباریانو او تاجرانو د توانایي د بچت لپاره د شپې 8 بجې د دکانونو او تجارتي مرکزونو د تړلو حکومتي پریکړه رد کړې.
گرمی کے خلق آسم کو نوزی بزنس آر چری آغا تقریباً چری 7:30 to 10 بجے پو رہی دا بزنس کچھ پالیسیز چری دا ملک اکانمی دا پرا ٹک نہ دے.
په کراچۍ کې بلدیاتي ادارو کې په لومړي ځل دوو نرخزیانو سوګند پورته کړې. فعالانو د دې اقدام هرکلی کړې.
دا یو ډېر ښه اقدام دی، ځکه داسې خلک دوی چې څوک هم نه اکسپټ کوي، موږ له پکار چې موږ دوی انکریج کوو، دوی له دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي.
مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د ده خلاف نورې دوه مقدمې جوړې شوې او امکان دی چې په اسلام آباد کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال گرفتار شي. نوموړي پرون خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې حقیقي ازادي ترلاسه کولو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. نوموړي پرون په لاهور کې د ګوند مخکښ شاه محمود قریشي سره ملاقات کړې. په عین حال کې له تحریک انصاف ګوند څخه جلا شو غړو د یو نوي ګوند جوړولو اعلان کړی. سیاستوال جهانگیر ترین د استحکام پاکستان پارټۍ په نوم د نوي سیاسي ګوند اعلان پرون په لاهور کې وکړ. نور حال لاهور د مشال ریډیو خبريال طاهر جمیل را کوي.
خانه وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان چې پرون کم خپل بلاګ ته وی چې خپل په یوټیوب باندې منې کم هغه بیان ورکړی دی، نو هغه مهم آباد چې تو وی چې یو نکاتی اگر ټول هغه کې ایجنډا وا هغه دا چې کم چې ابل پرون چې کم کوټه کې وکیل مړ شوی دی او هغه منې برید شوی، هغه برید کې هغه وکیل مړ دی، نو هغه چې کم ایف آی آر د هغه کم مقدمه ده هغه کم عمران خان یو ځل بل پرچم پیو شو نامزدی عمران خان کړی دی کې او هغه کم الزام دی هغه عمران خان دے. عمران خان دے بیان مقصد دا غو چې ما منې خو یو نیم سل سخوا او شا مخکم پیار دی او ټول غلط دی او دا چې کوم پیار دی دام سره سر بے بنیاد او غلط دی او دې صرف یو مقصد دی چې ما دا ما تنگ یو ما سیاست نه منې کوي سو طریقې سا ابل پرون شاه محمود قریشی چې اډیالا دل نه رها شو نو انصاف کم دوبارہ پولیس بل کم الزام کی بل مقدمہ کی دوبارہ جیل تکی دوبارہ سی شاہ محمود قریشی چبل برون رہا شو او جیل نہ رہوت نو اچام آگا اون نہیں وہ آگے نہ بعد خبر اعلان سو خبر ہو کہ داؤ ویلے شاہ محمود قریشی چبا عمران خان سا ملاوے گما پارٹی مشر سبا ملاوے گما نو آگے بعد بد تاثر تفصیلی خبر ہے کوما آگے نہ بعد منگ ٹول استرگیش کمے زمان پارک طرف تاوے منگ داغا انتظار کو شاہ محمود قریشی بل ہردا یو پیغام براؤ سیاسی حلقو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ طرف نہ کم پیغام بھائی نو عمران خان بس دا ڈسکشن کی سر خبر ہے ترے بھائی او دا سب تھی جوڑی نو دے انتظار کی منگ ٹور خوش آمود قریشی سے عمران خان سر پر مقام خواہ شارا لے زمان پارک کی عمران خان عمران خان سے ملاقات کچھ بار راہ لے نو منگ ٹول ولاڈ ہو چا سر خبر ہے انہیں لا جنگی ترین چیپکی طریقے انصاف آگ وقت جداشے ہو چی پنجاب کے عثمان بزار حکومت آ وقت جنگی ترین خپل کسان سر بیل چودا ٹول آگا کسان کم چی یاد جنگی ترین دوا جی راغلی یا آزاد امیدواران جنوبی پنجاب نہ جنگی ترین آگا پل جاز جب سے بھی وہ آگا بیرا ڈکول اسلام آباد تے بیرا وسطل پارٹی کی بے شامل اول دا ٹول مخین آگا کسان ہوں وہ سب اور جنگی ترین غلے نہ سو خدا اس نوے چکم حالات روان دی طریقے انصاف میں نہ ہمیں مائن آباد سے کم حالات دی نو طریقے انصاف کم کسان دی ہمیں ڈیر دیت پریشر دے چی یاد پارٹی پری دی ہو یاد جیل تا تیار شی آگا کم کسان چاچے اعلان کرے پریس کانفرنس کی چمنگ پارٹی پری دوں یا سیاست پری دوں آگا ٹول جنگی ترین گروپ تلاڑو بے گا دا علیم خان جی طریقے انصاف یو بل پخانے وزیرم دے طریقے انصاف مشرو اگ پکالے کی دا روڈے بندوبست او مخصن کی دا ٹول الترا ٹول شول دا پنزور خواوشا کسان چی پخانی و پاکی و صوبائی وزیرانو ال تدی دا ونڈا و ال تری پارٹی بس صرف لا فیصلہ شوی دا باضابطہ تو گن اعلان چوی نو پریس ریلیز جاری شوی او منگیلا دا لرو چی نن با کم فردوس آشی کمان دا پارٹی ترجمان مقرر کڑے دا اگ پریس کانفرنس کی خبر اعلان سو خبرو کی باضابطہ تو دی اعلان کی
دا مشال ریڈیو دا
روان کال په خیبر پختونخوا کې د 14 لک ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل شوی او خو رسمي شمیرې ښایي چې د تعلیم څانګه دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی ده او تر اوسه یوازې شاوخوا 3 لک 30 زره ماشومانو نمونه د داخلي په رجسټر کې لیکل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوي ورکړي او د استادانو کمی دې پوره کړي. بلخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې روان کال کې د تعلیم په وده 11 ارب روپے خرچ کړي او د ماشومانو د داخلولو هدف په هم ترلاسه کړي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د څانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 14 لک ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 3 لک 3 سلوی 3 سوه 53 ماشومان سکولونو ته راوستل شوی دی. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دی او هم لدې عملې د داخلو کمپاین د جولای تر 10 نیټه پورې غزولې دی. په دغه اړه بیگا مشال ډیرو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خدا محال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دی. نوموړي زیات کړه
تاسو ماته وایي چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی ولته کې 200 ماشومان راغلي دي هلته د وو استادانو ضرورت دی هلته کې 2 استادان کار کوي نو لکه کمی کم ځای کې دی کمی خو په استاد کې نه دی کمی خو په ډپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلڈنگ نشی پورا کولے ماشومان زناستے پار زے نشی پورا کولے مال بجلی اوپر نشی را کولے زما چکم دے نو اسا پورے ٹیچر ما تا ندی پورا پا خیبر پختونخوا کے شل ذرا سٹونا چکم دی دا استازان و دا پریمرے دا خالی پراتے دی نو پا دغا طرف مانے توجہ نور کئی او صرف ماشوم داخل کے نو ماشوم خود داخل بشی خود آغا دا پارا دا ناستے والاڑے دا آغا دا سہولت تا پارا با حکومت گامو نو مچتا ہی کنا.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالویدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پېښور کې د تعلیم د چارو یوې څېړونکې ډاکټر هاجره ویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد وده نوي کړي او د خلکو روزګار نوي سم شوی په زرګونو ماشومان به د زده کړو نه بے برخې پاتې کیږي.
زمونږ په سیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خورا ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم وي نو دی وی چې په دې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوي تعلیم که دینی تعلیم او کی نو هغه به ډیر زیات ښه ده. ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا آلریډي چې دی نو تاسو ګورئ مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دی نو غریب ده. دغه غربت ته وجه باندې هغې وی چې مونږ بچی سکولونو ته لیږو نو د دې په ځای که مونږ له دې مزدوري کوي زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې تیر کال یې په سکولونو کې د 8,09,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د څانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په وده 11 بلیون روپۍ خرڅ کړي دي.
1.6 billion اوس ریسنٹ پاسٹ کې مونږه 3000 ټیچر د مرز ایریا کې کم دي د ترو پی ٹی سیز هغه ریکروټمنټ اوکه 11 بلین ان سپایټ اف د فیکټ چې مونږه کرایسس کې مونږه په خپل ډیولپمنټ سایډ باندې ولاګولې.
د تعلیم د څنګه چارواکي زیاتوي چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم وده ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خود تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنه مالی پنګو د نشټوالي او ځنو رسمونو رواجونو لکه بلا اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړې توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر پښتونخوا کې کاروباریانو او تاجرانو د وفاقي حکومت هغه پریکړه رد کړې چې د توانایي د بچت لپاره به د جولای له لومړۍ نیټې څخه د شپې 8 بجې په ټول هیواد کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړل کیږي. د قومي اقتصادي کونسل غونډه چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په 6 په اسلام آباد کې شوې وه، د پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو پکې برخه اخیستې وه او دغه پریکړه پکې شوې وه. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا جون پش پگما دا وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې شوه. دا قومي اقتصادي کونسل یا ان ای سی غونډې ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې په نړیواله کچه د انرژي د نرخونو زیاتېدل پاکستان لپاره یو لوی چیلنج یا ننګونه ګرځېدلې ده، نو ځکه دا پریکړه کړې ده. خو بیا د ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا کې هم تاجرانو او سوداګرو د حکومت دغه پریکړه مسترد کړې ده او وایي چې وړاندې نه ملکی حالات له وجې کاروبار ډېر خراب دي او د پریکړه سره به نور هم اغېزمن شي. پېښور کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس غړی او پخوانی صدر انجینیر مقصود انور وایي د ګرم موسم له وجې زیاتره خلک د ورځې کورونه نه راوځي او سوداګانو له د شپې راوځي.
تقریبا 7:30 په ماښام کېږي او چې 8 بجې دوکانونه بند کړي نو دلته مونږ خلک چې کمی بلد دي هغه دفتر نه راځي، دوکان یې هر څوک چې دي خریدار چې دي هغه راځي، کور ته راځي، ماشومان اخلي او بیا جی اورس کې ډېر ګرمي نو ګرمي کې خلک آسم کور نه وځي. په دې لپاره دا بزنس آر چې دی هغه تقریبا چې دی 7:30 to 10 بجې پورې دی. بعض علاقې خو دې نه وخت هم کار کوي. دا بزنس کوش پالیسیز چې دی کنه دا ملک اکانومي د پر ټیک نه دی. بزنس چلےږي نو ګورنمنت ته ټیکس هم ملاويږي.
نوموړ جاته وی چړوان دینا د پاکستان په کچا انجمن تاجران آل پاکستان دغه پریکړه مسترد کړه دا ځکه د دې په وینا وړاندې هم حکومت دا ټول پریکړې د ناکامو سره مخ شوې دي. دا توانای او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال خپل وینا کې ویل د امریکا او یورپ په شان لوی هیوادونه چې زموږ څخه زیات خوشاله دي هغوی هم د 1200 to 1200 بجو پورې د شپې تجارتي سیمې یا مارکیټونه پرانستل نشي زغملي.
انرژي کو جو کې پاکستان کې لیے ایک بہت
توانای چې د پاکستان لپاره یو لوی ننګونه ده. پنالیواله کچه قیمتونه لوځي او کوم هم د غرنګ د تیلونه بجلی پیدا کوو نو زموږ اقتصاد به همدا شان په خطر کې وي. حکومت حکومت حاصل کوي چې دوړل ګامونه پورته کړي. یو متبادل د توانای لار وکړو لکه شمسی توانایی د اوبو او د هوا نه بجلی پیدا کول او بل مارکیټونه دکانونه او بازارونه مخام 8 بجې بند کړو چې د بجلی بچت وشي او دا ګامونه دي چې ورسره د کال مونږ ته یو ارب ډالر بچت کیدی شي.
سالانه 1 ارب ډالر کی بچت کر سکتے ہیں.
د پیپلز ګوند پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی احمد کریم کونډي وای چې دا ډول ګامونه خدي خودومره اغیز نه لري، باید حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي او د ارزان بجلی پیداوار زیات کړي.
ګوره پاکستان کې تقریبا 130 ارب یونټ استعمالیږي او هغه کې ټول ارزان بجلی چې کم دی کنه هغه یا په نیوکلیر باندې دی او یا په اوبو باندې دی. نو هغه اوبو والا بجلی چې کم دی خیبر پختونخوا ټول نه زیاته جوړی لګیا دی. اصل پالیسی دا غدا زما په نظر کې چې تاسو چې کم اوبو باندې بجلی ده دا زیاته کړي، نو تاسو به چې کم دی مطلب تھرمل باندې چې کم انحصار دا به کم شي. تھرمل بجلی 40 روپے باندې یونٹ جڑے گی، اوبو بجلی چې کم دی آپ 1 روپے یا 1.5 روپے یا 2 روپے باندې جڑے گی.
پدې موقع وزیر اعظم شہباز شریف ہدایت وکړ چې پټول ملک دی د شمسی توانای د روانو منصوبو رفتار ګړندی کړل شي. د صادراتي یا برآمدي صنعتونو د انرژي ضرورت ته په ترجیح بنیادونو پوره کړل شي. بجټ کې د روانو هایډرو پاور پروجیکټونو یعنی د اوبو نه جوړیدونکو بجلی منصوبې زر تر زره پای ته ورسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جون په ومه په کراچۍ کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړو چوکو ټاکل شو 121 د غړو سوګند پورته کړو. په سوګند پورته کوونکو کې د لګکیو ترڅنګ په لومړي وار دوه نرخصیانو هم سوګند وکړ. په دې کې شهزادی رای د پاکستان پیپلز پارټي او چاندنی شاه د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکل شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا یو تاریخي ورځ ده چې په پاکستان کې لومړي ځل دوی ته پیوان کې نمائندګي ورکړل شوه. نور حال له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د جون په ومه په کراچۍ کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړي څوکو ټاکلې شوو 121 غړو سوګند پورته کړو. په سوګند پورته کوونکو کې د ښځو ترڅنګ په لومړي ځل دوه نرخزیانو هم سوګند پورته کړي. د نرخزیانو په څوکۍ سوګند پورته کوونکو نرخزۍ شهزادی رای د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنی شاه بیا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکلې شوې ده.
اقرار کرتا ہوں.
د سوګند پورته کول وروسته شهزاد رائی د جون په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی خوشاله دي چې نن د حق خلکو سره یو ځای سوګند پورته کوي چا چې ته دوی خبرې کول نه غوښتي. هغې زیاته کړې چې دا نه یوازې د هغې بلکې د نرخزیانو ګټه ده او هڅه به کوي چې د خپلې ټولنې دپاره غږ پورته کړي او حقونه یې ترلاسه کړي.
پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ خواجہ سراؤں کو پہلی بار
دا وایي د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل دا ولیکل شو چې خزیانو ته هغه عزت میلاو شو د کمی چې دوی حقدارو. دا د تاریخ برخه جوړه شوه چې نن موږ د دې څوکو غړي وټاکلې شو. نن موږ لپاره یو ډیره لویه ورځ ده. هغه کسان چې موږ سره یې بهر لاس نه میلا وهلو، یو ځای کېناستل او چای څښلي هم خوښ نه وو، نن هغوی زموږ سره په ایوان کې یو ځای ناستي. شهزادی رائے زیاته کړې چې د پیپلز ګوند مننه کوم چې د ښاروالۍ په قانون کې بدلون راوستي او نرخزیان پکې هم شامل کړي دي. د جماعت اسلامي لخوا په مخصوص څوکۍ ټاکلې شوې چاندنی شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي نرخزیانو ته د ورپېښو مسلو د هوارولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو دپاره به پوره غږ پورته کوي.
شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کی جس نے اتنا اچھا
پلیٹ فارم ہمیں عطا کیا. جماعت اسلامی مننه کوم چې مونږ ته یې دا موقع راکړه او مونږ د دې ښاروالۍ د ایوان برخه جوړ شو. دا نن څخه به مونږ د خپلو هغو غوښتنو لپاره کال پیر کړو کومې چې زمونږ غوښتنې دي. د دې ترڅنګ مونږ به د خپلو سیمو د پرمختیايي کارون لپاره هلې ځلې کوو او د کراچۍ خلکو ته به اسانتیاوې ورکړو. چاندنی شاه زیاته کړې نرخزیان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی دپاره ځینې قوانین جوړ شوی او کله کله د دې د پاره غږ هم پورته شي. خو اوس چې دوی ایوان تر اغله او د ښاروالۍ برخه جوړ شو ډیر په موثره توګه خپل غږ پورته کوي ځکه چې د نرخزیانو په مسلو دوی په خپل ډیر خبر دي او هر ډول حالاتونه تیریږي. په کراچۍ کې د مدني حقوقو فعال او قانون پوها سارا خان ایډوکیټ بیا وایي دا ډیره ښه خبره ده چې نرخزیانو ته په ایوان کې برخه ورکړل شوه ځکه چې دې طبقې ته په عادي ژوند کې خلک ډیر په خسترګه نه ګوري. د جون په ومه نوموړي د مشه مشال ریڈیو سره په خبرو کې وویل نرخزیان خیر غواړي او که بستونزو کې ژوند تیروي څوک تپوس نه کوي او نور لڅوک کلک غږ پورته کوي.
زما په نظر کې دا یو ډېر ښه اقدام دی ځکه دسي خلک دسي طبقه څوک چې څوک هم نه اکسپټ کوي موږ له پکار دی چې موږ دوی انکریج کوو دوله دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي. دا کوي طبقه چې روډونو کې ڈانس کوي گانے بجاوي نو ټول خلک خوشاله کوي او تالیاں بجاوي خو کاغو ته یو ډیسنٹ لائف او یو ډیسنٹ کار پر سره اقدام زموږ حکومت یا کوم کونسل والی نو دا هی خلک دي کم چی اعتراض کوي. نو زما په خیال دا یو ډېر ښه اقدام دی او ټول لپکار دی هر یو عوام هر یو انسان لا چې د دوی انکریجمنټ کوي.
سارا خان زیا تکړه چې د کراچۍ په خاروالۍ کې نرخزیانو ته برخول کړی شو باید چې صوبایي او قومي سمجانو کې هم دوی ته برخول کړی شي. دغه ټولنه خپل مسلې په خپل راپور تکړي او حقونه ترلاسه کړي. د کراچۍ د خاروالۍ په انتخاباتو کې 325 څوکو کې پاکستان پیپلز ګوند 155 چیرمینان، جماعت اسلامي 130، پاکستان تحریک انصاف 25، مسلم لیگ نون 44 او جمعیت علماء اسلام 4، تحریک لبیک 1 چیرمین ګټلې وو. د 155 په حساب پاکستان پیپلز پارټي ته 150 او جماعت اسلامي ته د 130 په حساب 44 مخصوص یا ځانګړي څوکۍ ترلاسه شوې چې پیپلز ګوند ته د ښځو په ځانګړي څوکو کې 22 او جماعت اسلامي ته 38 څوکۍ ترلاسه شوې دي. د کراچۍ د خاروال یا میئر ټاکنه لا نه ده شوې. پاکستان پیپلز ګوند د میئر دپاره مرتضی وهاب او جماعت اسلامي حافظ نعیم الرحمن نومولي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ د مامون دوسی مکه د لرخلوزو روختون ډاکټران وایي چې له 2 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دی اخیستي. د یو د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې په حکومت غږ وکړو چې د ټولې عملې تنخواګانې دې ورکړي. دوی زیاته کړه چې که تنخواګانې نه وي نو د هسپتال به بند شي چې له وجې به په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د باجوړ چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې وعده کړې چې دا مسله به تر سر حل کړي. په دې اړه شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
دلر خو روزو باجوړ ته سرکاري روغتون ډاکټرانو ته د 13 میاشتو معاشونه نه دي ورکړی شوي. د ډاکټرانو په شمول د روغتون ټول عمل هم د معاشونو نه محرومه ده او وایي دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. پبلک پرایویټ پارټنرشپ مانا نیم عوامي او نیم نجی روغتون په لر خو روزو ماموند کې جوړ دی چې د ښار هډ کوارټر په مغرب څخه 10 کیلومترو زیاته فاصله کې آباد دی. دغه سیمه کې د سرکاري سہولتونو کمی تر دې وړاندې هم شته. ولې ولس وایي دوی هم د ډاکټرانو او نورو عملې د معاشونو غوښتنه کوي ځکه که دوی ډیوټي ونه کړي نو مشکلات یې د سیمه ولس ته پیښیږي. د دغه سیمې یو مشر ملک شاه ولی خان مامون مشهد رډیو ته وویل
نو دا چې کول او شو په دې کې دا کم سامان چې و دام ډیر نوې و او جدید و دوایان به کې ډیر ښې وې. ګاینی ډاکټر پکې و، ډینټل سرجن پکې و، سپیشلیستان پکې و، پی ډی ډیر ښکلې چلېدله. اوس موږ ته دا مسله ده چې د هغو تنخواګانې هغو ته نه میلاویږي، هغو له پنډ نه ورکوي، دوایان پکې په ختمېدو شوې. هسپتال کې هغه شان رونق او هغه شان ګڼه مونه نشته دی او مریض چې ورځي نو بس دغه بانی هلی وته کیږي چې یاره پلانې نشته دی، پلانې نه دی راغلی او دا واغه نو موږ ته ډېره ستونزه ده. اوس بیا موږ د دې ځله منډې وو ښار ته ځو یا تی ملګری ته ځو نو موږ ته دا مسله ده.
د یاد روغتون مشر ډاکټر تجمل حسین مشال رډیو ته وویل دوی ته معاشونه نه ورکیږي او د 2 میاشتو نه ډاکټران په مشکل کې دي، خو بیا هم د سیمې د ولس د خدمت لپاره خپل وظیفه جاري ساتلې.
د دې نه علاوه زموږ د هسپتال لوکیشن چې دی مامون هسپیټل نو د افغانستان بارډر نه چې را روان شي د ښار پورې، د ښار باجوړ ښار پورې بل هسپتال نشته. دا لوکل خلک چې دي د مامون تحصیل د ټولو نه ډېر آبادي ده، ډېر په لګونو کې خلک په دې هسپتال ډیپینډنټ وو. درې 4 میاشتو د پاره تنخواګارې میلاو شوې، بیا د ګورمنټ د طرفه فنډس بند شو. دا 8 میاشت شروع شوله چې خلکو ته تنخواګانې نه دي میلاو او نور کم آپریشنل خرچې چې دي هغه هم نشته ځکه چې فنډس بند دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په ځینو ضلعو کې دغه روغتونونه خلاص شوي چې پکې هر رقم سهولت موجود وو او علاجونه به پکې کېدل. دغه روغتونونو کې د ځینو علاجونو لپاره پیسې هم اخیستل کېدې، خو د باجوړ ترڅنګ د مومندو په لکړو کې جوړ روغتون باندې عام ولس بیا هم خوشاله وو. نو آیا د دغه ډاکټرانو او د نورې عملي معاشونه به ورته میلاو شي؟ مشهد رډیو دغه پوښتنه د باجوړ د صحت د محکمې مشر یا د صحت ضلع افسر ډاکټر فیصل کمال نه کړي.
بیا چې کله د نگران سیټ اپ راغی نو دوی په دې سیلری باندې ابزرویشن ولګېدل، نو هغې کې بیا څه پرابلم کریټ شو دواړو طرف، نو هغو پورې سیلری ورته سټاپ کړی دي. خو دیو چې کم پیمنٹ تا گورنمنٹ اور کیا دیو منی نا نو اس خپل کې وس نه دي سا انډرستانډینګ به کریټ او به شي ان شاء الله پیسې به ورته ملاو چې لک ټایم مې واغستو کو سر دیو گورنمنٹ کې س یو س هارډل سټیټ شو دا غي د وځ سټاپ شو
د ډاکټر فیصل کمال په خبره چې دوی ته خو به ماشونه ورکړ شي خدای ونه وای چې کله یا درختون ډاکټران به هم وای دوی ته دې ماشو نظر ورکړی شي او د سیمې یوازنې او د ګڼو سہولتونو روغتون د بندېدو نه بچ کړی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه لګول آیاز نور.
پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې دغه پر ضد دوه نورې مقدمې درج شوې او د نظربندۍ په وخت هم پرې شپږ مقدمې درج شوې دي. عمران خان پرون په ټولنیزو رسنیو د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د قتل یو داسې مقدمه پرې جوړه شوې چې مقصد یې نیول دي. نوموړی به نن د جون پر اتمه په اسلام آباد کې د 1400 مقدمو کې ضمانت لپاره عدالت ته ورځي. بلخوا د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې عمران خان به په عدالت کې د درغلیو حساب ورکوي. د پاکستان فوج وایي په قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې د تشدد له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د ودرولو په اړه بي اساسه تورونه لګول کېږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او فوج بدنامول دي چې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. دا خبره د پاکستان د فوج د عام اړیکو څانګې آیس پی آر پرون د جون پر 8 په خبره شوې خبر پاڼه کې کړي چې د یو اتیایم فارمیشن کمانډرانو د کانفرنس په پای کې شوې ده. د پاکستان فوج فارمیشن کمانډرز کانفرنس د امنیتي ادارو یو له مهمو فورمونو څخه دی چې هر کال د تنظیمي امورو ترڅنګ د ستراتیژیکو عملیاتي او د روزنې پر مسلو خبرې کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا زمشو زلو لپاره په بجټ کې ځانګړي پرمختیایي پروژو شاملولو فیصله کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړ چې وزیر اعظم په اسلام آباد کې د بهر مېشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري، قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او محمد جمال الدین سره د ملاقات پر مهال دا خبره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چین، ایران او پاکستان د ترهګرۍ ضد په اړه خپل لومړی سیکرټري غونډه په بیجینګ کې کړې ده. د خارجه دفتر پرون د جون پر 8 جاری شوی په یو بیان کې ویل چې د درې والو هیوادونو کلاو د سیمه ایز امنیتي صورتحال او په ځانګړې توګه د ترهګرۍ د خطر په اړه تفصیلي خبرې ترې وکړې. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. تازه د سه شنبې په ورځ د جون پر 8 25 تنه افغان زندانیان د سند صوبې له زندانونو آزاد او د چمن لارې افغانستان ته ولېږدول شول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل سید عبدالجبار پرون پر شار راوړي ویل چې هڅه کوي پاکستان کې ټول زندانیان افغانان ته خلاص کړي. او د اوکراین په سویل کې د دنیپر پر سیند یو لوی بند د نړیدو له کبله بشري او چاپیریالي ناورین خطر زیات شوی او په زرګونه خلک د سیلابونو له ډېرېدو وروسته د سرپناه په لټه کې دي. دا لا څرګنده نه ده چې د بند نړیدو علت څه و. په د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د جون پر 8 یو ځل بیا روس په دې تور نقله خو روس د بند ړنګولو پړه په کیف چولې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې د 2021 کال په اگست کې د دوی حکومت تر نیولو وروسته له پاکستان نه د نږدې 1000 افغانانو کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. خو ځینو هغو افغانانو چې په داروستیو کې له پېښور ننګرهار ولایت ته بیرته کډې وړي دي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په پاکستان کې له سختې ګرانۍ خپل هیواد ته ستانه شو خو هلته هم ژوند خندي. دوی په طالبانو او نړیوالو مرستندویو ادارو د روزګار پیدا کولو او اقتصاد سمولو هغه کړی دی. په دې اړه رپورت لرو.
د پاکستان ننګرهار ته راستنه شوي کډوال وایي چې له راستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي چې له امله یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دلاور په نوم یو تن چې له خپلې کورنۍ سره تازه له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی وایي په پاکستان کې د ګرانۍ له امله ګزاره ګرانه شوې وه خو زیاتوي چې دلته هم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی وړاندې وایي
پاکستان کې نن سبا ډیر نو ډیر مشکل دی ځکه چې سخت ګرانی ده. اندازې نه زیات خطه کری ورکه که خېټه سادي که چې وړي اندازې نه زیات ګرانی ده.
راز محمد هم تازه له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی. هغه وایي هیواد ته تازه راستانه شوي کډوال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دی وایي چې اکثره یې سرپناه نه لري او په شیخ مصری ښارګوټي کې په خیمو کې ژوند تیروي. نوموړی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو راستنو شو کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د روزګار موندلو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن وایي هڅه کوي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه مرستې ترلاسه کړي. نوموړی وړاندې وایي
دوه کلونو کې تقریبا 4000 نه تر 10000 کورنو پورې راستنې شوې دي. کېدای شي لږې زیاتې دغه خلک چې کوم د هغه هېواد نه راځي غواړي چې په خپل هېواد کې نور ژوند وکاندي، زندګي تېره کاندي، د خپل وطن سره په مینه منې خپل کار وکاندي، خپل ژوند وکړي، خپل تجارت وکړي.
ډېر زیاتوي چې په دې وروستیو کې ننګرهار ته پر پاکستان سربیره له ایران هم زرګونه کډوال راستانه شوي دي. خراسان شوی کډوال بیا وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مسؤولو چارواکو ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اور دل او لیدل یې مهرم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تمه کیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت د راتلونکي جمعې په ورځ کلنې بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې خلک لګرانه پریشان دي. د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې له تیر حکومت د ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود په حکومت د ولس ته ګټې بجټ وړاندې کړي. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکي او د اقتصادي چارو ځینې پوهان د راتلونکي بجټ څخه هیله نه لري. دوی وایي پخوا هم حکومتونو تر بجټ وړاندې کولو مخکې د کو د غټې وادي کړې وي خو په عمل کې داسې سينو. وسیم سجاد په دې اړه نور حال راکوي.
د کال 2023 او 2024 بجټ د جون په دویمه اونۍ کې په قومي اسمبلی کې پیش کېدونکي دي. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادي ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمی راشي، نو ډېر مشکل لګی داسې.
که څه هم موږ وګورو هر څه ګران دي، مطلب موږ یو شی داسې په ګوته کولی نه شو چې موږ وایو چې نه په دې کې عوام ریلیف دی یا اغي سټیسفای دی. د هر سنا کومګا د بیروزګارۍ ته وګورو هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګی چې مور پلار د پاره چې ډیر مشکل ده، ایون که هغه یو ماشوم هم ویني دا هغه ضرورت پوره کول چې داغه ته مشکل ده.
د منګای د صورتحال نن سبا چې منګه یو شیز روالو د لوبیا یا چڼه روالو هغه موږ تقریبا په 250 کې یو ټیم پریوزي کم چې موږ لپاره ډیر ګران دی چې دا منګه په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لہذا موږ د حکومت ته دغه روان بجټ کې موږ ریلیف را کی وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې ځکه چې موږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکو صحافي او شنونکو انورزی بوای چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډیر مهم ثابتېدلی شي.
ریلیف باره کې موږ دا اورو چې رسټ ټیکسونه دوی کموي او د ټول نغټ ریلیف چې دوی کومه خبره کوي په موجوده وخت کې هغه دا چې دوی موږ په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي نو دا کم سے کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي، ځکه چې مهنګای په تناسب سره کومه وګورو نو مهنګای ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو، دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیره دا موږ د بار نه راغواړو، نو په دې باندې دوی نور ټیکس ولګونه د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه شیزونو کم سے کم نور نه لګي.
د کال 2023 بجټ په داسې حال کې پیش کېدونکي دی چې په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه قابو 80% ته رسیدلې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے پوسنی اتلافی حکومت کے دا شامل و گندون و اتحاد پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان والی ویلی چی دوی پا راتلون کو انتخاباتو کے پشری کا گڑون نہ کوی دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان البتہ ویلی چی پا پی ڈی ایم کے دا شریک و گندون و ترمیان زلزلو پا کچا دا امیدوارانو یا نماندانو دا ادرولو پاڑا جوڑ جاڑے کی دلی شی دا سیڑون کو پا وینا پی ڈی ایم انتخاباتی نہ بلکہ حکومتی اتحاد دے و پتھیرو زمنی ٹاکنو کے دا پی ڈی ایم نماندانو دا خراب کارکردگی لوجی کی عام انتخابات پیو زینہ کوی پدیاڑا دا مشال ریڈیو خبریال غلام غوث رپورٹ لری
د جون په شپږمه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پختونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي
د پی ڈی ایم مشر د جی یو آئی مشر مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم پریس بریفنگ کے ویڈیو چی متوقع آئندہ انتخابات پا حوالہ زمونگا انتخابی اتحاد یو پارٹی سنم نہ دے شوے اونا دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دے بلکہ دا ڈیر زیاد دا نزدیک کے دو پا وجہ مونگا خپل ضلعو تبا بدے حوالہ خصوصی انسٹرکشن ورکو با کچھتا مناسب وی پا ضلعو کے ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو آگا کے گنجائش رشتہ چی مونگا خپلو کې کینو او داسې ډسکس کو
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خواجه آصف وړاندیز کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د جون په 15مه نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی وو په پیښور کې خبریال او شینونکو ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلی وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړي نو ځکه اوس پاکستان جمهوری تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اغیستلو نه ډډه کوي
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت وو د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شوی آغا حکومت ختم شو نو حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دې کا الیکشن راځي زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا کتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پېښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره این پی اتحادو کې پیپلس پارٹی سره ورکر چې کوم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکي
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ډی ایم د تحریک نه وتلی وو خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدلو وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي خبریال او شینن کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبري توګه باندې یا خپل مرده باندې خو بہرحال نوی جماعتون خپلی نوی گروپونه جوڑی گی نوی سیاسی جماعتون هم جوڑی گی نو دیر مخصوص صورتحال دے دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا خبر جو سوال مخت روڑو چی آیا معاشی استحکام دا زیاد ضروری دا او که انتخابات زیاد ضروری دی
یاد دیوی چی تیر زل پا پاکستان کی عام انتخابات پا 2013 کی دا جولای دا میاشتی پا 15 نیتا شوی وو چی پا نتیجه کی پا 2013 کی دا اگست پا میاشت کی پا مرکز کی دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شوی وو او پا دغه حساب دا موجوده قومی اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2013 په اگست میاشت کې پوره کیږي او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان په لغمان ولایت کې د سمسور لغمان کلنۍ مشاعره وشوه چې په ختیځو ولایتونو سربیره په کې له یو شمېر نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړو. مشاعرې ته د لغمان له بېلابېلو لاسوالیو څخه د شعرونو مینوال ورغلي وو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په یو ترنم سره پیلېږي.
لوګیو سر پور تشوی لخارق ډی خاوري.
د ترنم د لغمان ولایت مرکز اړوند الینګار سیند پر غاړه لنوري کلی اوریدل کیږي. چرته چې د جون په شپږم نیټه لماخام وروسته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د نوري کلي د ځوانانو مشر او د دې مشاعرې یو تن ترتیبونکی عتیق الله عزیزی وایي په مشاعره کې هیڅ ډول سانسور نه و او هر شاعر کولای شول چې په ډاډه زړه خپل احساسات څرګند کړي.
د سمسور لغمان مشاعره هغه د لغمان کلنۍ مشاعره ده. دا ځل په یو خاص نوښت سره د الینګار د سپان د سیند پر غاړه د نوري په کلی کې جوړه شوې ده. یو آزاد مشاعره ده. هیڅ ډول کوم سانسور پکې نشته. هر شاعر خپل احساسات او غوښتنې او پیغامونه په خپلو شعرونو کې مطرح کولای شي.
په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د شاهزاده شیرین زوی ذبیح الله سعید او سید رحمان د غزلونو نمونې ستاسو په وړاندې کړو.
قلم را پورته کړه د سپینې تورې شرنګ پیدا کړه. چا سره ځواک د سولې چا سره د جنگ پیدا کړه. که سلامي د ضمیر نه مانی ځواکمن دښمن ته نو بیا په خپل علم د اوسپنې ته ځان پیدا کړه. لکه اوبه په هر یو رنګ کې رنګېدل څه په کار. د خپل هویت غوره اظهار ته غوره رنګ پیدا کړه.
روان شوي تر یو وخته یارانی اوس خلک ساتي تر مطلبه رابطې اوس دنیا توره تر مطلبه در سره وي بې له خدایه په چا نه کیږي. تکی اوس ویل زړه مې در نه صبر شو سیده خوب کې نه کوم پتا په سناری اوس.
ما دا ماشوم نخری ولی کویل مرد مشال غلامی کلمانی دو اگیا خوری دا پاک رب نغواری ستا دا میڈال غلامی کلمانی زما زمیر دلوی خالق غلام دے دا دے کلال غلامی کلمانی.
پا دی مشایره کی یوشمیر شایرانو نزنو نو ویل. روحلا امین د خپل نظم په یو برخه کې ویلی وو.
دې پیسې خلق جنتیان کړو. دې پیسې خلق دوزخان کړو. دا پیسې به هم ور ده. په پیسې کې دومره زور ده. ټول خپلوان نما جدا شو. ټول یاران نما جدا شو. مخ می دواړه طرف تور ده. په پیسې کې دومره زور ده. بوتخانه می هم مندلا یو کوټه می هم مندلا. اوس می هر یو سړی ورور ده. په پیسې کې دومره زور ده. یو عزت هم دویم او بل وی زم یم بل وی یم څلورم جوړ دی خد شور ما شور ده. په پیسې کې دومره زور ده.
د مشاعری یو تنګډونوال او فرهنګي فعال ګلاب ابراهیمی چې د مشاعری خوند خسته وای
په دغه حالاتو کې چې اوس ما خان د دلته انسان نشه ګرځیدل د جنگونو جګړو د دې لامل خو اوس د لغمان د ننګرهار د کونړ د بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران راغلي دي. دلته په دې مشاعره کې ګډونوال دي. دلته په خپل خیسته خیسته شیرونو باندې دا مشاعره کولې کړې ده.
د ذکر وړ ده چې د تیرو سو کلونو راهیسي هر کال په دې ولایت کې د سمسور لغمان په نوم په سرلنۍ مشاعره جوړیږي چې د ختیځو ولایتونو پر شاعرانو او لیکوالو سربیره پکې د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم شاعرانو فرهنګیان ګډون کوي. سګنۍ مشاعرې ته د لغمان له بېلابېلو ولسوالیو څخه په سلګونو مینوال ورغلي ول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول نه یوازې بیلابیل فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالي شوي نه دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له 6 میلیونه زیات په شخصي هغو او شاوخوا 3 میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د تعلیم د دې دریو نظامونو په بیلابیلو اړخونو د منور شاه رپورټ اورو.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوی نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنٹ سکولونه دي چې دا حکومت تر لاندې دي، هغه هم یو ځاله پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي، نو دې لپاره انګلش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درس نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,813 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وای په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او پکې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موږ وایو
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې دی بیا د بیلابیلو شوبو ماهرین کینه وی چې هغه ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
هغې کې هم زما تنقید دا دی چې صرف په ډرس باندې او دغه شان په نورو لغه باندې په اسپیشل سیزونو باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دی. صرف سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف کا دې رکشین تلل شي چې انګریزي انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم خبرونه ډېر کتلي دي په ابزرویشن کې داري چې کوم په پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق وایي هغه له اردو نه ورځي. تو هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقف وي، د اسلامیت هم واقف وي، اگر کا پړی کوي خو زور زیات تر امفسس چې کوم دی نه هغه انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو او انجینیرانو د شل شي جوړېدل، هغه په کار دی چې راشن دی ډاکترانو انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي کې تللې نورو ته راشن کړه، دا هغه ځکه تازه شي نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فکر دي چا چې تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې ته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیت یو استاد دي. د دې په رج مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځي نو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته ادار کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې راشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچه 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته دی ورته نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوچی بای دریوانو چینل دی رواني خیر دی رواني، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه ویزیت پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی، چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې ترې کوم ذکرې.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري، او دا راز په مختلفو طبقو د ویشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغې.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.